په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوی د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د حکومت د ټاکل سوي پلاوي ځینې غړي وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم خنډونه سته. په پکتیکا کې په لسګونو کسانو د پاکستان پر خلاف مظاهره کړې. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر څخه خبري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان حکومت وایي طالبان په وروستیو څرګندونو سره د سولې خبرو د پیلېدو پر وړاندې پلمو او د وخت ځای کولو ته دوام ورکوي. و افغان پولیس په روزګان او کونړ ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دی او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا غواړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي طالبان په وروستیو څرګندونو سره د سولې خبرو د پیلېدو پر وړاندې پلمو او د وخت ضایع کولو ته دوام ورکوي. د ولسمشر وین صدیق صدیقي نن د اګست 15مه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان دولت چې د ده په خبره د افغانانو د غوڅ اکثریت استازیتوب کوي د دې خبرو اصلي لوری دی. تر دې وړاندې د طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد د سولې خبرو لپاره د بین الافغاني کلمې پر سموالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډله د کابل اداره په رسمیت نه پیژني. د طالبانو په ویلمې کې دا هم ویل شوي چې د دوه د تړون لمخه د خبرې د دوه اړخونو ترمنځ کېږي چې دواړه افغانان دي. د افغانستان د ولسمشر ویان په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي چې دا ډله د په خبره د ملت د هیڅ برخه استازیتوب نه کوي او باید د جګړې د ختمېدو لپاره د خلکو غوښتنې ومني. تمه ده د پاته درېسو وشلو طالب بندیانو تر خوشی کېدو وروسته په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو لمړی پړاو پیل سي، خو دقیق وخت تر اوسه معلوم نه دی. و افغان پولیس په روزګان او کونړ ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دی. افغان چارواکي وایي طالبانو تیر شپه په یادو ولایتونو کې د پولیسو پر پوسټو ډلې بریدونه وکړل. د روزګان د والی ویان زړګی عبادی وایي چې د دې ولایت په ترنکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو سره د افغان پوځیانو برید یو ساعت دوام وکړ. نو موري د اوشت مرګ ژوبل پاره وویل
تیر شپه د یکلنګي او سوفیان په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو ډلې بریدونه پیل کړل. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو باندې په نتیجه کې 15 تنه ملي پولیس شهیدان شوي دي او 15 تنه ملي پولیس ټپیان شوي دي.
بلخوا د کونړ امنی قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار هم نن ازادي راډیو ته ویل چې په مروري غازی آباد او دنګام ولسوالۍ کې دوه پولیس د افغان ځواکونو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې وژل شول. د دواړو ولایتونو چارواکي په دې بیښو کې وسلوالو مخالفینو ته هم د مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکوي، خو دقیق شمیرې نه دی ښودلې. تر اوسه طالبانو د یادو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. اخوا د دایکوندی ولایت یو امنیتي چارواکی وایي په پاتو ولسوالۍ کې 15 تنه ولسی پاتون کوونکې د طالبانو په یو برید کې وژل شول. د دایکوندی د امنیت امر نقیب الله مالستانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې چې طالبانو تیر ماښام د دغو پاتون کوونکو پر پوستي وکړ، شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. ښاغلی مالستانی زیاته کړه چې طالبان په سیمه کې پراخ حضور لري او خلخل نشتی اوس هم دوام لري. پاتو د دایکوندی و نامنه ولسوالۍ د چې وخت نه وخت طالبانو بریدونه پکښ کېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د تیر شپې د برید پاړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د سولې مرکچی پلاوی پر غړي فوزیه کوفي د وسلوال برید په سختو ټکو غندلې دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن شنبه پر ټویټر د ښاغلي غنی له قوله لیکلي چې وایي د افغانستان پر فعالو میرمنو برید د نولس کلونو ارزښتونو د خوندي کولو لپاره د هغوی د هڅو مخه نسی نیولی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم هغه څه غندلې چې د سولې د مرکچی پلاوی د غړي د وژلو هڅه یې بللې ده. ښاغلي عبدالله پر خپل ټویټر له حکومت څخه غوښتي چې د دې پیښې عملان دی پیدا کړی. میرمن کوفی تیر ماښام د کابل پروان پر لوی لاره د ناڅرګند وسلوالو په برید کې ټپي شوې ده. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا برید په دوی پورې اړه نه لري. زموږ غلاسه د راډیو ری د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا غواړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. ښاغلی لوکاشینکا وایي د ولسمشر په توګه د ده د بیا ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونه یوازې د بیلاروس لپاره ګواښ نه دی. د بیلاروس دولتي خبري اژانس بیلتا د نوموړي له قوله دا راپور ورکړی دی. دا څرګندونې داس مال شوي چې نن د اګست 15مه هم په دې هېواد کې زرګونو کسانو د ولسمشر انتخاباتو د پایلو پر وړاندې اعتراضونو ته دوام ورکړ. تر دې ورځ دمخه د لوکاشینکا عمده انتخاباتي سیالي سویتلانا تیخانوفسکایا له لیتوانیا څخه په یو ویډیوي پیغام کې د ونی د پای پر رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ. اغلی تیخانوفسکایا هم درنګ زیاته کړ چې د اعتراض کوونکو په وړاندې زور زیاتی د منلو نه دی.
اړتیا ده چې موږ د بیلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
دا د لوکاشینکا د شپږویشت کلنې واکمنۍ په ترڅ کې د ده پر ضد تر ټولو لویه ننګونه ګڼل کیږي. او هغه هیوادونه چې د کورونا وبا زیات ځپلی د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې نوي تدابیر اعلان کړي. په دې هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانسه او اسپانیا شامل دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت له خپلو سرحدي بندرونو څخه کاناډا او مکسیکو ته پر غیر ضروري سفرونو بندیز د سپتمبر 23 نیټې پورې تمدید کړ. همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو هم یو لړ نوي تدابیر اعلان کړي او یا خوانی تمدید کړی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد د څولویو ښارونو د هوا حالات په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې اټکل شوی دی. کابل ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه شل. هرات آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه درویست. مزار شریف آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه شپږویست. کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه شل. او جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه یو درس.
پیروزی عزیزی د حواله حال خبر کړو. نن شنبه ده، د زمری 25 د اگست 15. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لپاره د حکومت د ټاکل سوي هیئت ځینې غړي وایي چې لا هم د دغو خبرو په وړاندې خنډونه سته. د ایران په مشهد ښار کې د فاطمین ځواک داسې غونډه سوې چې د قاسم سلیماني د غچ اخیستو خبرې پکې سوي.
ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې، چې راتلونکي کوم فرصتونه چې دي په افغانستان کې دوی لپاره، هغوی کې دوی خپله برخه ولري.
د هوایي چلند ملکي اداروي چې د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه د افغان هوایي شرکتونو د ایستلو هڅه کوي.
د مجبوریت پروازونه کوي. د تیارې د افغانستان په هغه معیار بین المللي به اوس هم نه وي برابرې که هر څومره دوی د تور لیست نه وایستل شي او نه ایستل شي.
پلسګونو فعالانو پکتیکا کې د پاکستان پر ضد مظاهره کړې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. شپږ بجې او 3 دقیقې سوې. د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د حکومت د ټاکل سوي پلاوي ځینې غړي وایي د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم د بندیانو د خوشي کولو موضوع ستر خنډ دی. که څه هم افغان حکومت د طالبانو د پاتې 400 بندیانو له ډلې 80 تنه یې خوشي کړي، خو د مذاکره کوونکي پلاوي ځینې غړي وایي چې دغه پروسه ځکه ځنډېدلې چې د دوی په وینا طالبانو لا هم د افغان حکومت زندانیان نه دي خوشي کړي. پیروزه عزیزي او نور تفصیل.
ظاهراً بین الافغانی خبری اترې له یو نوی خنډ سره مخ دي. یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي حکومت ځکه د طالبانو پاتې بندیان تر دې دمه نه دي آزاد کړي چې لا هم د دې جالې په بند کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سته. عبدالحفیظ منصور چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي غړی دی، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید ټول اسیر امنیتي ځواکونه خوشي کړي.
یو شمیر هغه دولتي امنیتي ځواکونه چې له طالبانو سره اسیر دي لا هم آزاد شوي نه دي. هغوی موږ ته د 15,000 بندیانو د آزادولو وویل. موږ ورته 15,500 کسان خوشې کړل. مقابل لوری هم باید زر تنه هغه ځواکونه او د ملي اردو منصوبین چې له طالبانو سره دي آزاد کړی وای. موږ یې د هویت او ځایونو په اړه پوهیږو. طالبانو ته مو وویل چې هغوی هم باید آزاد کړي. یوازې همدا د زرو تنو آزادي مو ترې وغوښته، اضافه نه. خو لا هم دا بهیر بشپړ شوی نه دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ملکیانو د خوندیتوب مشر انتظار خادم هم ازادي راډیو ته ویلي و چې یو شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم له طالبانو سره په بند کې پاتې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه د دغې ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو وړاندې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د افغان حکومت زر تنه بندیان آزاد کړي دي. که څه هم د افغان حکومت مشرانو د سولې مشورتي لوی جرګې غړو ته ویلي و چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو د لړۍ لپاره درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې اترې پیل سي. خو د اتیا طالب بندیانو له خوشی کولو وروسته چې د تیرې پنځشنبه په ورځ ناوخته خوشی سول، لا هم د دغو خبرو د پیل څرک نه لګیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پیو پیغام کې لیکلي چې تر هغه به بین الافغاني خبرو اترو ته ولاړ نسي تر کومه چې د دوی ټول 400 بندیان نوی خوشی سوي. ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د دوی لوري اجنډا بشپړه سوې ده. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل اوس چې د 400 طالب بندیانو پر خلاصون پریکړه سوې، طالبان باید زر تر زره مخامخ خبرې اترې پیل کړي.
له
هغه وروسته چې ولسمشر د 400 طالب بندیانو پر خلاصون پریکړه وکړه، اوس د دې وخت دی چې طالبان دا فرصت له لاسه ورنکړي او زر تر زره دې د مستقیمو خبرو ته ننوځي. خو دا چې دا مذاکرات به کله پیلېږي لا مشخصه نه ده.
افغان حکومت د دغو لانجمنو 400 طالب بندیانو له ډلې تر دې دمه 80 کسان خوشي کړي دي. خو دا چې پاتې 340 نور طالب زندانیان کله خوشي کیږي، افغان حکومت یې په اړه څه نه وایي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د فیروزې عزیزي په راپور کې مو وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د حکومت د ټاکل سوي پلاوي ځینې غړي وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې لا هم ځینې خنډونه سته. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ګڼو قومي مشرانو او ځوانانو په یوه لاریون کې د اګست 14مه د پښتنو بلوڅو او افغانانو د وژلو له کبله یوه توره ورځ یاده کړه. دوی وایي چې پاکستاني حکومت له همدې ورځې راهیسې د بابړې پیښې په څیر ګڼ پښتانه او بلوڅ په بېلابېلو نومونو وژلي او دا لړۍ لا هم دوام لري. پرون جمعه په ننګرهار کې هم د پاکستان خلاف په لسګونو کسانو لاریون کړی دی. احسان آریان په پکتیکا کې د روان لاریون یا سیوی لاریون په اړه نور معلومات راکوي. آریان صاحب،
ډیره مننه. د پکتیکا ولایت په لری پرتا برمل ولسوالۍ کې کوم چې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، د سلګونه ځایي خلکو، قومي مشرانو او ځوانانو له لورې د پاکستان پر ضد لاریون وشو. دوی د اګست 14مه توره ورځ بولي او وایي چې له همغې ورځې تر اوسه د پښتنو او بلوڅو سره تشدد او ظلم کیږي. د لاریون ای وطن ګډونوال زلمی خروټی وایي:
تاسی غیرتی قوم یاست، تاسی میړنۍ قوم یاست، موږ تاسو ته پکتیکا له هغه سره راغلي دلته ی تاسو په ملاتړ د دې وطن په ملاتړ ی تاسو د عزت لپاره موږ تاسو عزت، وطن، بیرغ، هر څه یو دی وروره. که تاسو کوم مشر ځوان خبرې کوي په میړانه شاته ودرېږئ. لارو بار
یو افغان، یو افغان،
لارو بار
یو افغان، یو افغان،
لارو بار
یو افغان، یو افغان.
پکتیکاوالو په بابړ کې د سلګونه بې ګناه او بې وسلې پښتنو وژنه او په دې وروستیو کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو بریدونه او پر پښتنو حملې لوی غمی زیات کړی او په سختو ټکو یې غندنه وکړه. قومي مشر قدرت الله وزیري وویل:
د اگست 2014 ورځ سیدا دا خاص او خاص د مجد اعلان دوه لپاره جوړ شوی ده. دا خاص او خاص د پښتنو د تبای لپاره جوړ شوی ده. مجد دې دغه ورځ په یت صورت باندې دې ورځ د دې نام نه منو چې د ازادي اخستې ده. چې شي ازادي د پښتنو حق ته شوړاندې کړل، د پښتنو حقوق ته شوړاندې کړی دي. نو موږ غواړو چې د پاکستان دا ورځ ونل مانځل شي او مجد د غدې منظور پښتن خبره باندې مش په دات سو دې په ځیر باندې مظاهره کوو او د پښتنو حق غواړو. د دې په پاکستان د غوڅو وخت کې چې د برمل پولیس والی باندې د توپونو گزارنه شروع کړي، د مجله امنیتي ځواکونو نه منندوی چې د دې ته غشمتون کې جواب ورکړی دا.
دوی دا هم وایي چې د پاکستان لبریدونو د دې کړي پښتانه هم امن ندي او د کونړ سربېره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ هم په یو شمېر سیمو توغندي راټوغولي او وایي که پاکستان خپل دې کړنو ته دوام ورکړي په ولسی قوت به ځواب ورکړي. د لاریون یو بل ګډونوال محمد الله متیار وویل:
دا به د مرتا سیمان وي چې د عارف او د غلونی د ارمان لونی د دا واژن کاتلین با آروم آروم پیدا کاو او د عمل په سزا به را سودا خود مر تاسو اتفاق تای
بالکل مننه ژوندای دی چې سیوا
وا طرف ته ولسونه کومونه دا څوک په دا کرغړنه کرخانه شي سره بیلا ولای.
د توغندوی دره توغولو پړه د پکتیکا سیمه چرواکي تر اوسه څه نه دی ویلي. لارینوالو بیا لنړیوالو ټولنې وغوښتل چې نور د پاکستان د تیریو او سرغړونو په وړاندې چوپ نه پاتې کیږي او باید خبرګون وخی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په ننګرهار کې هم د یو لارین په ترڅ کې له پاکستان غوښتل شوی و چې په افغان خاوره کې خپل تحرکات ودروي. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې ګواکې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا تحرکات شوي وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حافظ چودري په یوه اعلامیه کې وویل چې په ډیورنډ کرښه موانی نه دي جوړ شوي بلکې د پاکستان په خاوره کې دننه مشخص امنیتي اقدامات شوي دي. بلې
ومندل چې په پکتیکا کې په لسګونو فعالانو مظاهره کړې ده او د افغانستان پر خاورې د پاکستان لخوا د تحرکاتو غندنه کړې ده. دغه ورځ دې ته ورته مظاهره پرون په ننګرهار ولایت کې هم سوې وه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې دغه هیواد داسې کړنې نه دي کړې چې د افغانستان په خاوره کې د دې هیواد لاسورهنه ګڼل کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حافظ چودري په ویلامیه کې پر ډیورنډ کرښه موانی د ده په خبره چې نه دي جوړ شوي بلکې د پاکستان په خاوره کې د پوینا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ځینې مشخص امنیتي اقدامات کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ایران په مشهد ښار کې د فاطمین ځواک لویا غونډه سوي ده. فاطمین ځواک د سپای پاسداران د قدس ځواک هغه څنګه ده چې تر ډیره په ایران کې میشت افغان کډوال پکې غړي دي. د فاطمین ځواک غړو په سوریه کې هم د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړو کې برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د فاطمین ځواک غړو له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سپای پاسداران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ اخیستو خبره کړې ده. قاسم سلیمانی د جنوري میاشتې په لومړیو کې د عراق پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې ده امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سو. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر خوشحال خلیل څخه مې د امریکا په ویل کې پښتنه وکړه چې د فاطمین ځواک د غونډه ولې په ایران کې رابلل سوې ده.
دغه غونډه چې د ایران په مشهد ښار کې رابلل سوې ده دا تصادفي نه ده، بلکې په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده او د سولې پروسې په جریان کې ممکن د افغانستان دغه روان جنګ یا بیخی بند سی سوله وسی او یا هم دغه خشونت کم سی. نو په دوه حالتونو کې ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې چې راتلونکي کوم فرصتونه سي په افغانستان کې د دوی لپاره هغه کې دوی خپل برخه ولري او فعال نقش ولري. په دوه حالتونو کې کچې ته په افغانستان کې خشونت کمیږي او یا سول راځي مدته د افغانستان د حکومت یا دولت هغه سوي هیوادونو سره روابط زیاتیږي، خصوصا عربستان سعودي سره. نو دلته ایران مخکې مخکې غواړي چې هغه خپل نیابتي جنګیالي سي دي دغه فاطمین سي دي اکثر افغانان دي او افغاني وزیر بیا دي چې دوی په سوریه کې جنګیدلي او د سوریه کې وضعیت نورمال کېږي. نو دوی دغه وخت غواړي چې افغانستان کې راتلونکو برنامو لپاره هغه کوم اهداف سي دي هغه لپاره استفاده کړي.
فاطمین ځواک څومره د اتوان لري چې ایران هغه نیابتي جګړې یا اهداف چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه پر مخ بوزي او عملي کړي؟
یو خو د عملي اړخ نه په افغانستان کې کوم وګړي کوم غوړي افغانستان کې یو د پام وړ شیا ټولنه لري چې د تدوی د تقریبا په دغه افغانستان کې کوم د قدرت خلا را مسته او تیر سالویت کولونه کې دوی به هجرت کړی د افغانان ولته د اهل تشیع او د دې حکومت کې دوی نفوذ لري عملا کار کړی ده. نو دوی هر وخت کې په کابل کې چې کوم مذهبي ورځې نمانځل کېږي هغه که د خمینی ورځې دي او که نورې ورځې دي نو دوی دلته فعال دلته دوی خپل همیشه غوښتی ده چې هغه د قدرت نمایش په نرمه توګه باندې خپل وړاندې کړي، خپل نفوذ وښیي د افغانستان کې چې ایران دومره نفوذ لري. دا چې دا اول ځل ده چې دوی یو نظامي برخه ته دومره اهمیت ورکوي د افغانستان په برخه کې. دوی کولی شي همیشه که چېرته داسې وضعیت راځي مخکې راتللي که خشونت کمیږي یا سوله راځي چې هغه سوله یا هغه خشونت کمېدلو کې د ایران هغه نفوذ ته چې دا مخکې جوړ کړی د هغه تاوان رسېږي. نو طبعا دوی د فشار په توګه باندې کولی شي دغې ډلې نه په افغانستان کې استفاده وکړي یا په نامنۍ کې استفاده وکړي او معمولا نامنۍ کې ترې استفاده کولی شي.
په ایران کې د فاطمین ځواک دا غونډه چې د غچ اخیستنې او د مبارزې د دوام خبره پکې کیږي د افغانستان د سولې پروسې سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې د سولې پروسه هم مهمې مرحلې ته ننوتلې ده.
زیات نه زیات د سولې پروسې پورې اړه لري د افغانستان، ځکه داسې نور عوامل هم وي لکه تاسو چې مخکې ورته په خبرونو کې اشاره وکړه چې ایران په دا اوس امارات سره یا مثلا نورو عربي هیوادونو سره هم د اسرائیل سره د خلکو سره مشکلات لري، په سوریه کې مشکلات لري، هغه نړیوال بود نه علاوه په افغانستان کې چې کومه سوله کېدونکې ده، په دې کې ایران د دغه فشارونو په طریقه غواړي چې ادي اقل یا ځان په دې سوله کې داخل کی او یا ادي اقل ورته یو امتیاز ترلاسه کړي، لکه مخکې چې کوم تغیرات په افغانستان کې راغلي 2001 کال کې، حتی هغه وخت کې چې امریکا او ایران په خپل کې سره همیشه دغه سلور لسیز سره په تخاصم کې وو، حتی په هغه وخت کې هم چې کله امریکایي ځواکونه ناتو ځواکونه افغانستان راتلل نو ایران سره یو ډول تفاهم سره وو، یو ځینی تفاهم سره، او بیا د غنډل په طالبان نظام چپکولو کې هم راسته کړي وو، کاغه سولې کاغه د خوشنط کمخ کې نو د افغانستان د نظام په اډانه کې کچیر ته دوی په هغه غوښتنې هغه نفوذ هغه دوی چې فکر کوي چې په ډېر شلو کلمو کې ترلاسه کړی ده هغه ته کوم ضرر رسیږي، نو ممکن د دغه یو 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 اشاره ده دې ته چې موږ کولای شو بیا موږ نظامی توګه هم په افغانستان کې هغه خپل اهداف تعقیب.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل وو د ایران په مشهد ښار کې د فاطمین ځواک لومړی داسې غونډه سوي چې د افغانستان، عراق، لبنان او بحرین شیعه افراطي سازمانونو پکې برخه اخیستې ده. فاطمین ځواک د سپای پازران د قدس ځواک هغه څنګه ده چې تر ډیره په ایران کې میشت افغان کډوال پکې غړي دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وی د اروپایی اتحادیه له تور لیست څخه د افغان هوایی شرکتونو د ایستلو هڅه کوي. د دې ادارې مشر رسنوی ته ویلي چې د افغانستان هوایی برخې کې د پاموړ پرمختګونه سوي دي او دوی زمینه برابروي چې د افغانستان الوتکې وکولی سي په نورو نړیوالو ډګرونو کې لاره ځانته پیدا کړي. ډیوی نادر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي افغان هوایی شرکتونه به ډیر ژر نړیوالو هوایی ډګرونو ته الوتنې وکړي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفای زاده د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تیر کال د ایکو نړیوال سازمان د پلاوي له څېړنو وروسته هغه سپارښتنې چې د اروپایي اتحادیې د تور لیست څخه د افغان هوایی شرکتونو د وستلو په موخه ترسره شوي تر ډیره عملي شوي دي.
زمون همکارانو د معیاري کولو او د کو نړیوال سازمان د پلاوی لخوا په ګوته شوو ستونزو د حل لپاره کار کړی او د هوایي چلن ادارې د تخنیکي حقوقي فعالیتونو لپاره د چارچوب جوړونې لپاره هڅې شوي دي. د تخنیکي کدرونو د زده کړو لپاره پروګرام جوړ شوی چې د کورونا وایرس د بندیزونو له لرې کېدو سره به بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
که څه هم د اروپایي اتحادیې تور لیست کې د افغان هوایي شرکتونو د شاملولو له لسو ډیر کلونه کیږي، خو د ایکو سازمان د پلاوي د تیر کال څېړنو اروپا ته د افغان هوایي شرکتونو بیا ځلي پروازونو ته هیلې پیدا کړې دي. د اروپایي ټولنې له نظره د افغان هوایي شرکتونو امنیتي خوندیتوب او د هوایي چلند د سار او کنټرول سیستم په نړیوال معیار نه دی برابر. په ورته وخت کې د هوایي چلند پخوانی انجینر طلا محمد عثمانزی وایي که څه هم د افغانستان ملکی هوایی چلن اوسنۍ رهبری هڅه کوي چې د اروپا لوی وچې ته افغاني الوتنې ترسره شي، خو د الوتکو زوړوالی او د شرکتونو د ظرفیت ټیټوالی به بیا هم دا هڅې کمزوري کړي.
تیاری متاسفانه زموږ زړې دي، موږ سیکنډ هند مال اخیستی دی، نو د مجبوریت پروازونه کوي. دا تیاری د افغانستان په هغه معیار بین المللي به اوس هم نه وي برابرې که هر څومره دوی د تور لیست نه وایستل شي او نه ایستل شي. منګه دا غواړو چې د افغانستان مجهز هوایی ملکی چلند اماده شي.
اوس مهال افغان هوایی شرکتونه یوازې د عربي متحده ایالاتو، عربستان، هند، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو ته الوتنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمی او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا متحده ایالاتونو وړاندې سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو دغه بندیز راتلونکي اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي، خو امریکا په خپل وړاندیز کې له امنیت شورا غوښتنه کړې وه چې دا بندیز وغځوي. اسدالله الدین د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید ته لپرونی رای اچون مخ که معلومه ده چه دا پریکړه لیک به تایید نشي. د ایران دو سیمه ایزو متحدانو روسیې او چین چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري له پایله د امریکا په ملاتړ وړاندیز شوي د پریکړه لیک سره مخالف و. پریکړه لیک ته د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو له ناکامې رایې ورکونې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي امنیت شورا دې کې پاته راغله چې له ایران سره حساب کتاب وکړي. پامپیو ویلي پر ایران د وسلو بندیز د نه غځولو پریکړه به ایران ته چې ده د نړۍ په کچه د ترهګرو لومړۍ درجه ملاتړی دولت بللی دا لاره برابره کړي چې وژونکي وسلې واخلي او خرڅې کړي. پامپیو زیاته کړې امریکا خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې دغه تېروتنه سمه کړي. پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دو غړو مثبته، دو منفی او یولس نورو ممتنع یا سپینه رایه ورکړه. واشنگتن دې رایه اچونه کې حتی هغه نه رایه هم ترلاسه نه کړې چې په وړاندې یې چین او روسیې د ویټو له حقه استفاده کړې وای. په ملګرو ملتونو کې د چین ماموریت بیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي پایلې وښوده چې یو اړخیزتوب هیڅ ملاتړ نشي خپلولی او زور ازمایل به له ماتې سره مخامخ کیږي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون کې دا خبره راغلې چې پر تهران به د وسلو بندیز د 2006 کال د اکتوبر په 13 پای ته رسیږي. هغه مهال امنیت شورا هم په خپل 2231 نمبر پریکړه لیک کې دا موضوع تایید کړه. امریکا بیا له دې وړاندې ګواښ کړی و که د ایران د وسلو بندیز تمدید نشي دوی به پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه له سره ولګوي، هغه ګام چې د کارپوهانو په باور امنیت شورا به له کړکیچ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي د 2231 نمبر پریکړه لیک له مخې امریکا دا حق لري چې د امنیت شورا د پخوانیو پریکړه لیکونو مخه ونیسي. نوموړي ویلي امریکا به پر ایران د وسلو د بندیز په برخه کې خپلې هڅې ونه دروي. روسیې، چین او د اروپا هغو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي د امریکا دا ادعا تر پوښتنې لاندې راوستلې چې کولی شي د امنیت شورا د پخواني پریکړه لیک مخه ونیسي. د دغو هیوادونو په باور امریکا ځکه له دې حق نه استفاده نشي کولی چې دغه هیواد 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له اټومي تړونه ووت او پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی بیا ویلي که امریکا او امنیت شورا پر ایران بندیزونه ولګوي نو دوی ورته نامحدوده ځوابونه لري چې په خبره یې مسؤلیت به یې هم امریکا او د دې ګام نورو ملاتړو ته متوجه وي.
د خبری مجلې وروستی مطلب راخلو. په چین کې یو سړی چې د څا په خوله کې بند پاتې سوی و د اطفایې کارکوونکو راویست. دا چې ولې اسمت سروان به راته ووایي.
که څه هم ډېر خلک له لوی خېټې شکایت لري خو غټې خېټې د یوه چینایي ژوند وژغوره. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا چینایي څا ته ولوېد خو د غټې خېټې د لرلو له کبله د څا په خوله کې بند شو او لاندې ونه لوېد. دا 28 کلن سړی چې نوم یې لیو شودل شوی د هیتان ولایت د فولو دیان کلي اوسیدونکی دی. دی هغه مهال له پیښې سره مخامخ شو چې د څا لرګین برغولی مات شو. د اطفایې ادارې یوه مامور په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې ژغورونکي لیدل کیږي چې د څا په خوله کې بند پاتې شوی سړی راباسي. په داسې حال کې چې کلیوالو په حیرانتیا د څا په خوله کې بند شوي سړي ته کتل د اطفایې لږ تر لږه 15 کارکوونکو د هغه تر ملا پړی وتاړه او بالاخره یې روغ راویست.
د ګڼو اوریدونکو سمیسونه راغلي دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي حکومت د سولې په وړاندې خنډ نه جوړوي او ټول طالبانديان دي خوشي کړي. ګل زمان کمال زای له کونړ لیکي ک افغان حکومت په رښتیا سوله کوي نو د پاکستان له حکومت سره دي سوله وکړي ځکه چې طالبان د پاکستان پالمه ده. نیاول حق د زابل ولایت له میزان ولسوالۍ لیکلي له لوړ پوړو چارواکو دا هیله لرو چې تر هر څه مخکې بندیان خوشي کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار په خپل سمیس کې لیکلي په ننګرهار کې ډیره ګرمي دا او برقونه هم نسته ولس له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. ذاکر شیخ له کونړه له مرکز صدابات لیکلي ولسمشر غنی او عبدالله بای د سولې د خبرو تر پیل مخکې د کابینې پر سر خپل اختلافات پای ته ورسوي او خپله کابینه بشپړه کړي تر څو د بین الافغاني خبرو لپاره د حکومت پلاوی په قوي مورال او ډاډه زړه د خبرو میز ته کښیني. تاسی ازادی رادیو توجه د دې خبرونه او نور خبرونه مطالب د ازادی رادیو پر وی پاڼه هم لوستلای سي. ادرس دې ازادی رادیو ډاٹ کام یا هم ازادی رادیو ټکی او ار جی. اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه ماشمنی خبری مجله ل سید سمیع عباس نو.